د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه پاموکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې دوه شپېته تنه وژل شوې دي د پښتون ژغورنې غورزنګ په لاهور کې غونډه کړې ده او د سوریې حکومتي قواوو د پایتخت په شاوخوا کې د داعش تر کنټرول لاندې ځایونو باندې ځمکني او هوایي حمله کړې دي
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د اکشن بی ورځ د ساور د میاشتې دریمه د 2013 کال د اپریل د میاشتې ل 22 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري لاور کې د پښتنو د ژغورنې د غورزنګ په غونډه کې زرګونو خلکو ګډون کړي کندوز کې د تعلیمي کال شروع کېدونه وروسته هم 350 نه زیات مکتبونه بند دي
یو نیمه میاشت کېده چې دا نوې تعلیمي کال شروع شوی ده او تر اوسه پورې د پکلو کې مکتبونه بند دي مکتبونه دروازې بند دي
په کابل کې د نننۍ تروریستي پیښې په اړه د وروستیو جزئیاتو او په لاهور کې د پښتنو د غورزنګ د غونډې د تازه حال احوال په هکله به ژوندۍ مرکې ولرو نو مرکه او رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په کابل کې د تذکرو د ویش په مرکز باندې ځانمرګي برید شوه دی د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت نطاق نجیب دانش د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10 بجې یو ځانمرګي د کابل د ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې د تذکرو د ویش په مرکز برید وکړ چې 28 تنه پکې وژل شوي دي او 112 کسه زخمي دي عیني شاهدانو ویلي دي
زان هوشتوک مغز سر کل تمام چیره ما جان
که غرام کرد ایسه می آمدم دویده آمدم که کلش از یک سر اینجا زخمی افتیدگی بود کل زخمی ها را بالا کردن رفتیم کلش هوشتوک
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د بارنۍ اړیکو رئیس ویلي دي چې د یو دیش مړي او 450 ټپیان روغتونونو ته تر اوسه لیږدول شوی دی جمهور رئیس غنی د غبرید غندل دي او ویلي دي چې دغه ډول ریډونه به په دیموکراتیکو بهیرونو کې د ګډون د پاره د خلکو عزم او اراده کمزوري نه کی داعش د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو تقسیم اوقات اعلان کړی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خبریالانو ته ویلي دي چې د روان کال د جوزا د میاشتې په 15مه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نومونه لیکل پیل کیږي او تر 23 نیټې پورې به ادامه ولري د بامیانو د ولایت مقامات ویلي دي چې د بد بوی د تنفس لکبل د مرکز شیرین هزاره لیسې سلور دي شاګردان مسموم شوی دي دا شاګردان روختون ته رسول شوی دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې د مسموم دو وجه څه ده د افغانستان حکومت او د متحده عربی اماراتو چارواکو نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د شیخ زاید آل نهیان خارګوټی پرانس په دې خارګوټی کې سباندې 3300 اپارټمانونه دي په قندهار کې د عربي متحده اماراتو په ډیپلوماټانو د دهشتګرو د برید نه وروسته د اول ځل چې د اماراتو سفیر او د ابودبي د فن رئیس د دې خارګوټي د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخیسته د اماراتو د دې خارګوټي 3300 اپارټمانونه چې ټول خاري خدمات ورکشته دي نن مالکینو ته وسپارل شول د پنجاب د ایالت په مرکز لاهور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه پای ته رسیدلې ده د غورزنګ سو مشران پرونش پنیول شوی و خو منظور پختون سم دسی په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ منظور پختون غونډه ته داسې ویلې دي
زه هم د دې وطن غړی یم د دې وطن بچی یم په خپل وطن زچ څغړ ماغه بوي زما په وطن ستا فیصله نه منم زما په وطن ستا ظلم نه منم زما په وطن
د خبرونو نه روسته په لاهور کې د امریکا غږ د ډیوه رادیو خبريال سره غږیږي چې په تازه حالاتو خبر شي. پاکستانی مقاماتو د ډیورن په کرخه د قبایلو د هغو سیمو د سوداګرو سره خبرې شروع کړې دي چې په نظامی عملیاتو کې سخت مالی زیانونه لیدلې دي. د دې خبر تفصیل متی الله عبد الولی.
د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې د پاکستان د فوزی عملیاتو اصلي ساحه وي چې په کال 2014 کې پکې تصفیه عملیات وشول. یو سوداګر سید امیر امریکا غږ ته وویل چې سلور کاله پخوا یې با ثباته کاروبار درلود چې د میاشتې تر 100,000 ډالره عاید یې ترلاسه کېده، خو اوس هغه تر 150,000 ډالره په زیان کې ده. سید امیر یو له هغو زرګونو سوداګرو څخه دی چې په شمالي وزیرستان کې د نظامی عملیاتونه درې ورځې مخکې د فوز د وینا په اساس خپل سیمه او کاروبار یې پرېښود. د شمالي وزیرستان سوداګر په داسې حال کې احتجاج کوي چې د پاکستان نور پښتانه د پښتون د ژغورنې د غورځنګ په نوم په لاهور کې راغونډ شوي دي او د خپلو حقوقو دپاره غږ پورته کوي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سوریه حکومتي قواوې د پایتخت په ولسوالیو کې چې د اسلامي ګروپ تر کنټرول لاندې دي، هوایی او ځمکنۍ حمله کوي چې په زور وباسي. د سوریه دولتي تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې د دمشق اوسیدونکو د داعش تر لاس لاندې د حجر الاسود د چمګاون نه د شپې د ډزو غږونه اوریدل. وسوال ګروپ موافقه کړې ده چې د دمشق په جنوبي برخه کې اخیری ځنه ووزي، خو حکومتي قواو ته نه تسلیمیږي او په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې په نورو سیمو کې ځای په ځای کیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ په درې ورځني سفر واشنگتن ته را رسیدي. په دې درې ورځني سفر کې به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د هغه د اړیکو خواله معلوم شي. جمهور رئیس مکرون به دا ځل کوشش وکړي چې د سوریه، ایران او په تجارتي مسایلو کې د جمهور رئیس ترامپ توجه جلب کړي. چین نن د یکشنبه په ورځ د خبر هرکلی کړی دی چې د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منچن د چین سره د تجارت په باره کې د خبرو لپاره بیجنګ ته په سفر باندې غور شروع کړی دی. د چین د تجارت وزارت بیانیه وایي چې دوی ته د امریکا لخوا معلومات رسیدلی دي چې امریکا هیله لري چې بیجنګ سره تماس ونیسي او د امریکا د خزانه وزیر بیجنګ ته سفر کوي چې په اقتصادي او تجارتي مسلو وغږیږي. نن د ځمکه نړیواله ورځ ده. د تازه سیړنې د رپورت له قراره هر سړی، ښځه او ماشوم په تخمینی ډول یو ټن پلاستیک استعمالوي او غورځوي. مبارزین وایي دغه لوی مشکل حل کول په یو واړه ګام پیل کیږي. دغه مبارزین د خلکو نه غواړي چې هر څه چیز کې پلاستیکي پایپ دی نه استعمالوي. د هر شي د سکلو لپاره یو پایپ استعمالیږي، مګر په دې مو فکر کړی دی چې دا پایپونه بالاخره چیرې ځي. د نړۍ په شاوخوا کې د پایپونو او یا د پلاستیک پاکولو کار د ډیر په خوا رئیس شروع دی. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې مامورین وایي چې قریب هر کال 50,000 افغانان د هوا د ناپاکۍ له کبله د پیدا شوو مرزونو نمري. په دې 50,000 کې د 3,000 نه زیات خلک د کابل خاریان دي. د افغانستان د چاپیریال د ساتنې یو چارواکي کاظم همایون ویلي دي چې په کابل کې هر ورځ 100 ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې هوا ککړوي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ارمینیا د صدر اعظم او د مخالفینو د رهبر ترمنځ نننې غونډه چې په تلویزیون کې خوندل کېدله یو 100 دقیقې دوام کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منچون د نړۍ مالی صندوق او نړیوال بانک غونډه ته ویلي دي په پام کې لري چې چین ته سفر وکړي او په تجارتي جنجال باندې وغږیږي. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د لیبیا په جنوبي سیمه کې په وسلوالو ګروپونو باندې غږ کړی دی چې پریږدي چې سمدستي زرګونه بې ځایه شو خلکو ته د بشري مرستو مواد ورسیږي. د لیبیا د جنوبي برخې د سبا د ښار په شاوخوا کې د وسلوالو ګروپونو ترمنځ د مرګنۍ نښتو تخمین 1,900 کورنۍ مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو نه نورو ځایونو ته ولاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع رپورټونه ده یو ځانمرګي په کابل کې د انتخاباتو لپاره د لیکنې په یو مرکز ځانمرګي برید وکړ او تقریبا 1.5 کسان ووژل. د رپورټونو له مخې په لسګونو نور زخمیان شوي هم دي. په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا پیښه د کابل په دشت برچی سیمه کې شوې ده. پاموکي رپورټ ده.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ویل چې بمچون کې پلی روان و او په دشت برچی کې د نوملیکنې مرکز ته چې خلکو ته تذکری ورکولې ورغی او ځان یې په بم والوزاوه.
زه له خپل زوی سره دلته وم، خو هغه په چاودنه کې زخمی شو او روغتون ته یوړل شو. ما لس مړي دلته په دې ځای کې وشمارل، دوه مړي هلته و، موټر سایکلونه یې پراته وو.
د پیښې یو بل شاهد چې له زخمیانو سره یې مرسته کړې ده داسې وایي:
ما چې د بم ډز واورېدو نو سمدلاسه د بم ځای ته په منډه ورغلم. موږ له ډېرو زخمیانو سره مرسته وکړله او روغتون ته مو ورسول. په زخمیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
په پیښه کې یوه زخمي شوې افغانه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه او درې ورونه مې زخمیان شولو. موږ دلته راغلو چې خپله تذکرې واخلو. موږ له دې حکومت نه یوازنی شی دا غواړو چې حالات ښه او سوله ییز شي، څو موږ وکولی شو چې خپل درسونه ووایو او خپل ژوند ښه کړو.
که څه هم د زخمیانو او مړو یقیني شمېر لا معلوم نه دی، خو د استقلال روغتون رئیس د خپلې شفاخانې حال داسې بیان کړ:
له بده مرغه زموږ یو شمېر زیات هیوادوال په دې حادثه کې شهیدان او زخمیان شول. له هغې جملې نه 250 تنه زخمیان د استقلال روغتون ته راوړل شوي دي. په دې شمېر کې د 1200 زخمیانو حالت ډېر وخیم دی.
د رویټرز خبری اژانس وایي چې د طالبانو د یوې مهمې ډلې ویان په ټویټر کې په دې بمچونه کې لاس لرل رد کړي دي. په چاودنه کې پر مړیو او زخمیانو سربیره ډېر موټرونه هم خراب شوي دي. د شاوخوا ودانیو کړکۍ هم خرابې شوي او د چاودنې ځای په خرابه بدل شوی دی. ډېرو خلکو د غم او غوسې څرګندونه کوله او له حکومت نه د امنیت غوښتنه کوله. د ټاکنو د کمیسیون په وینا تر اوسه پورې 109,000 رایو ورکوونکو نومونه ثبت شوي دي. د ټاکنو کمیسیون د حمل د میاشتې په 15 نیټه د ټاکنو لپاره د رایو ورکوونکو نوملیکنه پیل کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو او رپورت کې د کابل د نننی ځانمرګ برید په اکله واوریدل. د وژل شوو او ټپیانو د حال تازه جزئیات به د معالجوي طب له عمومي رئیس محب الله زیر نه واورو. زیر صاحب، ستړی مشی د واشنگتن سټډیو ته د پیښې نور جزئیات اوریدونکو سره شریک شوي دي. خو د وژل شوو او ټپیانو تازه حال، البته وژل شوي خو وژل شوي دي، خو دغه ارقام مختلف را رسیږي، تازه جزئیات مختلفي. نو کره شمېره څنګه ده او نور جزئیات څنګه دي؟ مهرباني.
مننه. زما سلامونه اونې کې له تاسې او ستاسې د رادیو ګران کارکونکي ومني، او زه خپل سلامونه خپل هیوادوالو ته رسوم، او اجازه راکړئ چې زه د پیښې ټپیانو ته د لوی خدای نه د شفا غوښتنه وکړم، او هغه چې په دې غمیزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دوی ته د جنت غوښتنه، او کورنۍ ته د زړه صبر له لوی خدای نه وغواړم. له بده مرغه چې نن سهار یو ځل بیا کابل د یوې غمیزې له امله ولړزېده، او د دې پیښې له امله له بده مرغه زموږ 119 دغه شمیرې چې دا اوس څو شېبې مخکې زمونږ همکارانو پیکار وکړي، او 119 ټپیان زمونږ مختلفو روغتونونو ته لیږدول شوي دي د کابل امبولانس په وسیله، او له بده مرغه د دغه پیښې له امله زمونږ 50 هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چې دا د پیښه لسینه د امبولانسونو په وسیله باندې راوسته راولیک ډول شو روغتونونو ته او عدلی ته، او بیا په ډیر درناوي سره د دوی کورونه.
بله، دا غلطه یو په پښتنه می ډاکټر صاحب، چې اول خبر دا و چې تقریبا 22 کس وژل شوی دی، او اوس ارقام په ډیر سرعت ډیر شو، لکه تاسو ویلي 50 تاسو نه مخکې بل خبر راغلی چې دا داش پته دغه. بله، فقط زما پوښتنه دی کده چې د کابل روغتونونه د افغانستان هم د اوس د جنگ په حال کې دی، او امنیتی ستونزې شته دی، نو د کابل روغتونونه څومره د دسې حوادثو لپاره تیاری لري؟ گنجایش د زخمیانو، هغوی ته د تداوی او د مراقبت ظرفیت څومره موجود دی؟
کوری خدای دی وکړي چې دا آخري پیښي، خو دا لمړی پیښه نه ده، دا څو څو ضلع کابل کې او زمونږ د هیواد په ګوټ ګوټ کې دغسې پیښې شوي دي. له لوی خدای نه غواړم چې دا آخري پیښه وي. مونږ دغه شمیرې چې تغییر وکړو، وجه یې دا وه چې دا اوس هم دا کومه شمیره چې زه تاسو ته وایم دا به شاید نهایی شمیره نه وي، شاید ښایي چې دا به لږ څه نور هم تغییر وکړي. ځکه چې دغه لومړی سر کې چې کوم ټپیان روغتونونو ته رسیږي، نو په هغه وخت کې هماغه شمیره وي چې رالیږدل شوي وي هغه روغتونونو ته. وروسته بیا له شخصي روغتونونو نه چې هغوی په دې حادثو کې موږ سره مرسته کوي، نو زمونږ روغتونونو ته پیښې راستي او یا خپل ریپورټ راستوي، او یا همدارنګه د نورو روغتونونو څخه دا کوم ریپورټونه چې راځي، او موږ دلته په یو په وزارت په کچه باندې یو مرکز لرو چې هغه د عاجلو پیښو د همغږۍ یا سی 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 مرکز دی. بیا دا ټول ریپورټونه موږ ته راځي او موږ یې سره ګډوو او بیا یو مشترک ریپورټ جوړوو.
عاجل رسیدنه لکه امبولانس، لکه اکسیجن یا دا نور ضروری دواګانې چې دي چې باید یو مریض چې د دې وړي چې باید نجات ورته ورکړل شي، وژغورل شي د مرګ نه، یعنی دغسې وسایل موجود دي؟ او لنډ ځواب کې مهرباني وکړئ.
بالکل، موږ ټول آمادګي د دغسې پیښو لپاره لرو. موږ په هر روغتون کې د عاجل څانګو کې دغه بیړنی کوم درملونه او توکي چې دي هغه ټول د 200 نه تر 250 پیښو لپاره زیرمه کړي دي، چې هغه یوازې یوازې د بیړنیو پیښو په وخت کې استفاده کیږي. اکسیجن، امبولانسونه، درملونه او نور طبي توکي د دې لپاره ځانګړي شوي دي. او دا اوس هم موږ په دې لګیا یو چې بیرته دا خپل سټاکونه او زیرمې د نورو پیښو لپاره ډاکو او آمادگی ولرو چې که خدای مکړه بیا پیښې کیږي، موږ به د دې پیښو لپاره کاملا آمادگی.
په دې هیله چې ضرورت ورته نشي، فقط یو لنډ ځواب که مهرباني وکړم. دا اوس د ټپیانو حالت څنګه دی چې تاسو په روغتونونو ګرځئ او ګورئ؟ همدا شیبه هم تاسو د کوم روغتون نه فکر کوم غږیږئ، نو مهرباني وکړئ د ټپیانو وضعیت څنګه
دی؟ د سهار کې د پیښې هغه نږدې سیمې روغتون ته چې د استقلال روغتون دی هلته ولاړم، او په هغه ځای کې ټپیانو ناروغانو ته ښه رسیدنه شوې وه. ما ټول ټپیان ولیدل. په دغه ټپیانو کې 10 تنه داسې ټپیان وو چې وضعیت یې ترینګلی و، خو هغه زر په زره ورته رسیدګي وشوه. د هغوی د وینې بهېدو نه مخه ونیول شوه، له شاک نه وایستل شو او بیا ملت خانې ته انتقال شو. خو له نیکه مرغه چې د هغو ژوند وژغورل شو، اوس یې وضعیت د ښه کېدو خواته دی. همدارنګه د ایمرجنسي روغتون کې هم ټپیان و، هلته هم موږ چې ولاړو وضعیت
یعنی په ټولیزه توګه دا د پاتو ټپیانو وضع مخ په ښه کېدو ده. څوک چې ټپیان دي
پاتې دي.
ډېره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. بله، کورم ودان چې امریکا غږ آشنا راډیو سره په ژوندۍ بڼه د کابل د روغتون نه د ټپیانو حال احوال شریک کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان پنجابي ایالت په مرکز لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم غونډه روانه ده. د غورځنګ څو مشران پرون شپه نیول شوي وو، خو منظور پښتین سملاسي په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړ. د غورځنګ پلویان وایي چې غونډې زیته د رسیدو په لارو کې خنډونه ورته جوړ شوي وو، خو هغوی د خپلو اساسي حقوقو د غوښتنې لپاره سوله ییزه غونډه کوي چې اوس غونډه روانه ده. د غونډې تازه حال احوال به د ډیوي رادیو د همکار او خبریال چې همدا اوس په لاور کې دی د هغوی نه به جزئیات واخلو. عدنان بیټنه صاحب، ستړی مې شه، مهرباني وکړئ تازه جزئیات د غونډې څه دي؟ څوک خبرې کوي؟ د منظور پښتین خبرې خو واورېدل شوې، مخکې هغوی خبرې کولې، نو اوس خبرې د چا روانې دي او د غونډې په هکله معلومات راکړئ.
مهرباني نو شباب بي زبد اشتار ډيو چې کوم هر ویډر کې دی هغه ته دا وایو چې پنجاب ایالت مرکز لاهور په موچی دروازه کې کوم دي پښتون غورنه ورزنګ ترسوري لاندې جوړه شي او هغه پای ته ورسېدا دا مهال چې مستشکاری په نظر باندې موږ وینو چې د دول سره ځنې ځوانان په دې هغه کې اکټوي او دغه اتم چې دغه دې جلسې کامیابی لمانځي زما تاسو دا وایم چې دغه ځای کوم ځای چې د تبیا کړیو یا حکومتی اجازه هم نه ورکړل شوی او دغه سه تیر ماشام دی غلنګ زره مهم کسان چې پاره شي علي وزیر دغه سه بلال مندوخیر او نور مهم مشرانو چې هغه د پولیسو لخوا گرفتار شوی هم او تر اوسه پر دغه الغاو ترغاو چې غنی دی به تبو حکومتی کچه باندې اجازه ورشي کړی شو ور خدای به وجود دلته موږ وکړل چې بلاش نیر کسان راغلی وو دلته پر سټیج باندې ویناګانې وشه چې پاره شي تر ټولو زیات مهمه خبره دا و چې کوم دی پېښور آرمی سکول دی چې پاره باندې کوم وسلوال درې تر سره شوی او پاره کوم ماشومان شهیدان شوی دي د هغې چې کومه اتحادیه دغه پلانونه چې کومه اتحادیه جوړ شوی د هغه مشر فضل ایډوکیټ هم راغلی او هغه پر سټیج باندې ناست وو او د پښتو سره سره موږ دلته کتل چې د نورو ژبو ویونکي خلک هم وو چې هغه پر سټیج باندې ناست وو او پاره شي د اردو ژبې چې کوم انقلابی شاعر وو حبیب جالب د هغه هغه نظم هم وړاندې کړی شو کوم چې د پښتو ژبې یو ستر سندرغاړي ګلزار علم ویلې دي په دغه چې کوم غونډه په دې کې هغه هم
پاکستان په نورو خاورونو کې وو تاسو خبر اسئ
تیر ماښام چې کله د علي وزیر او د نورو پلویانو بهرامه گرفتاری وشوه نو هغه نه پس منظور پښتون له حکومت سره چې کوم د مذاکراتو پړاو روان وو هغه د ځنډولو اعلان هم وکړ او په ټول کې د کوم احتجاجونو دي نو د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړ زموږ چې کوم راپور خبر پختونخوا بلوچستان او دغه سین او د ورسره پنجاب ایالت په ځینو شهرونو کې هم احتجاجونه کړي شوي دي او دلته چې د منظور پښتون کمی غوښتې دي د هغې همکارۍ څخه یې ویلي دي ځکه چې منظور پښتون کمی غوښتې راوړي دي هغه یو خو امنیت په والا باندې چې امن غواړي او بل عزت غواړي نو د دې بنیادي غوښتنې د پښتنو چې کومه نسل وژنه روانه ده
بېچانه صاحب یو لنډ ځواب کرا کوي وخت کم دی د پښتنو نور مشران دی غونډه ته راغلی وکنه او خپل حکومتي رسنیو نن څه حال راغلی وکنه لکه د نور غونډه غونډه هغه بیا هم خدای پامانی کړی دی غونډه سره
کته تاسو پته درشي پاکستانی مدوات چې دی هغه خو د پښتنو کو وسنی دی او که تشي مسائل په هغه باندې هیڅ غوښمن تکي نن هم په دغه هغه کې مشکل چې خارجي میډیا زیاته و خو کوم پاکستانی میډیا و هغه بخي بخي د نړۍ برابر و دغه چې مختلف سیاسي ګوندونو کوم خلک چې هغه په دې کې شامل نه و دا یوازې دلته چې کوم د سوشل مدني ټولنې خلک دي یا دلته مقامي چې کوم پښتانه دي په پنجاب کې یا دغه چې مختلف ضلعونو چې کوم خلک راغلي
وو
نو هغه
په دې کې ځکه شامل وو ډېر مانا نه اتنه به چانه سب کور دی ودان د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسی جرګې اول سوالي د شوراګانو د ټاکنو مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به د ټاکنو لپاره د نوماندیدلو بهیر د خبرکولې د میاشتې په 15مه پیلېږي په موقع په دې اکړه د اکرام شینواری رپورټ ده
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې ولسوالیو د روانو ټاکنو مهالویش اعلان کړ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدیسایات د مهالویش د اعلانولو پر وخت خبر اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر د روان کال د غبرګولي په 15مه ورځ پیلېږي او د همدې میاشتې تر 20مې ورځې دوام مومي
و بعد از آن بررسی معلومات جمهوری شده سب
بیا د نوماندانو د کاغذونو د پلټنې پړاو دی چې کوم نوماندان د نومندۍ شرایط چې قانوني وړاندوینه کړي
چې هغوی نمائندی ته لار مومي او د پلټنې دا بهیر د غبرګولي په شپږمه پیلېږي. د چنګاښ تر شپږمې دوام مومي. بیا د نمائندانو لومړنی لیست د چنګاښ په ومه خپرېږي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ویل د لومړني لیست له خپرېدو وروسته دوه ورځې د نمائندانو پر نمائندۍ باندې د اعتراضونو او شکایتونو ثبتولو لپاره هم بیلې شوې دي. هغه نمائندان چې غواړي له خپلې دندې تیر شي، هغوی د چنګاښ له اتمې د زمري د لسمې پورې موده کې له خپلې نمائندۍ تېرېدی شي. هغه ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بل اقدام د نمائندانو د لومړني لیست خپرول دي چې د زمري د میاشتې په 12مه اعلانېږي.
د رای اچونې د مرکزونو لیست بشپړېدل دي چې د چنګاښ په دوهمه اعلانېږي او د غوایي له شپږمې څخه د کب د میاشتې تر 23مې پورې رامنځته کیږي. او هم د ولسي جرګې د نمائندانو د ټاکنیزو کمپاینونو پړاو د قانون له مخې د تلې له شپږمې څخه د تلې تر 25مې پورې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنیز کمپاین موده د تلې له 11مې څخه پیلېږي او د تلې تر 25مې پورې دوام مومي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې شپږویشتمه او ویشتمه ټاکنیز بهیر د پای دا دوه ورځې د چوپتیا یا سکوت د ورځو په توګه اعلان کړي دي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دغه مهال ویش له مخې به د ولسي جرګې د ټاکنو پیلې د لیندې د میاشتې په 13مه او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو پیلې به د سلواغې د میاشتې په 4مه اعلان شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې د میاشتې 8مه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړي ده. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وري له 15مې رئیس د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. په افغانستان کې ټاکنیز بهیر له پیل سره سم د دغه بهیر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي چې ورسره په ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون په اړه یې هم اندېښنې راولاړې کړي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د 3 ولایتونو په مرکزونو کې د 4 اونیو د نوملیکنې د روان بهیر په لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 230 رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي دي. ټاکل شوي د نوملیکنې دا بهیر به د غوی د میاشتې په 3مه د ولایتونو له مرکزونو څخه د ولسوالیو مرکزونو ته وغځول شي. د آزادو عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې امنیتي ستونزې د ټاکنو په بهیر کې د خلکو په ګډون منفي اغیزه کوي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون کچه راکموي. ښاغلي رشید امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې امنیتي کارکوونکي د امنیتي پیښو مخه ونه نیسي او د کابل د یکشمې د ورځې د خونړۍ پیښې په څیر په ولایتونو کې هم دغسې پیښې تکرار شي، نو خامخا د ټاکنو په بهیر کې د خلکو ګډون باندې اغیزه کوي.
زمونږ تمدا و چې کوم شمیر مرکزونه چې د مخه د امنیتي ارګانونو لخوا ټاکل شوي وو چې شاوخوا 3000 مرکزونه د بیلابیلو کچو د امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې دا شمیر راکم شي. یعنی هیله مو دا و چې د دغو مرکزونو شمیر 0 یا 1500 ته راښکته شي او ورسره امنیتي وضعیت ښه شي. خو دا ډول پیښې دا ښیي چې کیدای شي د امنیتي ګواښونو سره د مخامخ رای اچونې مرکزونو شمیر نور هم زیات شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د یو راپور له مخې د رای اچونې د شاوخوا 1350 مرکزونو له ډلې یوازې شاوخوا 3500 په هغو سیمو کې پراته دي چې امنیتي ګواښونو سره مخ نه دي. پاتې نور د بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او شاوخوا 900 د افغان امنیتي ځواکونو له کنټرول بهر سیمو کې پراته دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن د سمکه نړیواله ورځ ده. په دې سمکه کې د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ یوه ډیره مهمه موضوع د اوبو کمیدل او یا بې ځایه ضایع کول دي. په همدې کله پام وکړئ رپورټ ته.
مایکل فیلیپس په یو وخت کې څو کار کوي. حتی زما په څیر خلکو لپاره کله چې سهار لامبم زه خپل غاښونه تر شاور لاندې برس کوم. د اولمپیک تاریخي لوبغاړی ښایي د وخت پر ځخت له پخوا څخه پوهېده، خو نن سبا یې د اوبو د سپما کمپاین پیل کړی دی. اوبه زما د ژوند یوه ډېره ستره او مهمه برخه ده او په دې ویاړم چې د اوبو د سپما پیغام څومره چې کولی شم خلکو ته ورسوم. فیلپس د غاښونو د کریمو له ګولګیټ سره په ګډه د ورځني ژوند په چارو کې د ساده تخنیک له لارې د اوبو پر سپما باندې کار کوي، لکه د غاښونو د برس کولو په وخت کې د اوبو د نل بندول. آیا پوهیږئ چې د غاښونو د برس کولو په وخت کې د اوبو د نلکې د خلاص پرېښودلو له امله 4 گلنه اوبه ضایع کیږي؟ نو هیله ده بل وار چې غاښونه برس کوئ نل مو بند کړئ. دا د 4 گلاسونو په اندازه اوبه دي. که د دې ځاینه شروع کړو دا به لوی بدلون وي او د شاور اوبه به کمې کړي یا به یقیني کړي چې نلکې مو بندې وي. کولګیټ د ځمکې د ورځې په مناسبت یو انځور جوړ کړی دی چې د لاس مینځلو د ځای تر څنګ لګول کیږي تر څو چې هر چاته د اوبو سپما ور یاده کړي. همدارنګه مصرف کوونکي کولی شي په انټرنیټ باندې د اوبو د سپما ژمنه وکړي. د نړۍ یو اویا فیصد نفوس هر کال یو میاشت د اوبو د کموالي تجربه کوي. فیلپس وایي دا ډول کوچنۍ هڅې به په نړیوالو بې اغېزې نه وي. دا ډېر اسانه کار دی چې هر څوک یې کولی شي. فکر کوم دا یو ستر خو اسانه ګام دی چې هر څوک یې کولی شي. فیلپس د دوو ماشومانو پلار دی او د همدې راتلونکي نسل په اړه ډېر فکر کوي. هر څه چې موږ کوو دوه کلن ماشومې هم ډېر ژر زده کولی شي، نو په زړه پورې ده چې هغه ته د ژوند په پیل کې دا شیان ور زده کړو، ځکه وروسته بیا نه یوازې دغه عادتونه ټول ژوند ورسره پاتې کیږي، بلکې نورو ته هم د اوبو اهمیت ورښودلی شي. دغه نامتو ورزشکار ډېرې ځانګړتیاوې لري، خو نن سبا یې د اوبو سپمول خپل اساسي کار ګرځولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
پرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.